روغتیا شتمنی ده. د امریکا غږ آشنا رادیو. کوربنه شافیا سردار. د روغتیا د خبرونې ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ خوشحاله اوسئ. دا دی بیا ستاسې لپاره د روغتیا د خبرونې وخت را رسېدلی دی، نو قدرمنو اوریدونکو هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري او خپلې پوښتنې چې لري د محترم ډاکټر صاحب سره په زموږ د تلیفون په نمرې چې هغه به وروسته زه اعلان کړم دا به زموږ سره شریکه کړي. درنو اوریدونکو، د نن شپې د روغتیا په خپرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې موږ ته ځینې رپورټونه هم را رسېدلي دي چې د هوا د ککړتیا څخه هر کال د بلې هرې ناروغۍ په نسبت ډېر کسان مړه کېږي. دا چې ولې د هوا د ککړتیا څخه د انسان روغتیا ته څه تاوان لري او ولې د هوا د ککړتیا، البته محیط هم دی، د محیط د ککړتیا څخه انسانان خپل ژوند د لاسه ورکوي، په دې باره کې به د محترم میلمه ډاکټر چې حافظ الله وردک صاحب نومیږي د ده سره خبرې وکړو. نو قدرمنو اوریدونکو، تاسو کولی سئ چې په 00120216119 او یا زموږ په محلي شمیرې باندې په 0900 او یا باندې زنګ وهلی سئ. د هوا د ککړتیا یا د محیط د ککړتیا څخه ډیرې ناروغۍ پیدا کیږي. درنو اوریدونکو یا دوستانو، تاسو ته به هم اتمی معلومه یې او که څه ستونزې تاسې لري نو په خپرونه کې د محترم ډاکټر صاحب سره شریک کړئ. ډاکټر صاحب، حافظ الله وردک زما سلامونه ومنئ او په خیر راغلاست. شاده ډاکټر صاحب لین قطع سوی دی، خو باید ووایم چې درنو اوریدونکو چې هوا د مختلفو ګازونو څخه مخلوطه ده. ډاکټر صاحب به هم په دې باره کې تاسو ته معلومات درکړي چې هغه پخپله اصلا اکسیجن دی، کاربون ډای اکساید دی، کاربون مونوکساید دی، چې په دې کې مختلف ګازونه دي او د دې څخه مخلوطه ده. نو د ډاکټر صاحب څخه وپوښتنه وکړو چې پاکه هوا و کومې هوا ته ویل کیږي او ککړه هوا څه ډول ده، څه ډول تنفسي امراض ځینې پیدا کیږي، محیط باید څنګه پاک وساتو، چې ډیرو درنو دوستانو د فیسبوک ته لارې هم پرې ایښي دي چې موږ باید خپل محیط څنګه پاک وساتو. نو ډاکټر صاحب دا دی شکر په خبرونه کې حاضر سو. محترم ډاکټر صاحب حافظ الله وردګ، السلام علیکم او خبرونه ته شرق لست.
علیکم سلام شفیع جان، زه خپل سلام او احترام تاسو همکارانو او تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم او نیکه هیله مې هم ومنئ.
سلامات اوسئ، په خیر راغلاست ډاکټر صاحب، ډیره مننه ستاسو څخه. ډاکټر صاحب، مخکې مې هم اعلان وکړلی و درنو اوریدونکو ته مې هم وویل چې نن پر داسې یو موضوع باندې خبرې کوو چې دا هغه د هوا ککړتیا ده، د محیط ککړتیا ده، او نن ورځ داسې رپورټونه هم ډاکټر صاحب ډیر موږ ته را رسېدلي دي چې د هوا د ککړتیا څخه انسانان دونه مري چې د بلې هرې ناروغۍ په نسبت نن شش کال ډیر دار اغلی دي، چې په رپورټونو کې چې د دې ناروغۍ څخه د دې هوا د ککړتیا څخه ډېرې ناروغۍ پیدا کیږي او انسانان خپل ژوند د لاسه ورکوي. نو ډاکټر صاحب، راوسو لومړۍ پوښتنې ته چې اول کوایو چې هوا د کومو ګازونو څخه مخلوطه ده یا جوړه سوې ده او پاکه هوا و کومې هوا ته ویل کیږي چې یو محیط یا هوا پاکی؟
خپله که موږ د هوا ترکیب وګورو هغه ډېر زیات شه، یعنی اتاویا اشاریو فیصد دو نایتروجن ده، شن اشاریا درینوی فیصد دو اکسیجن ده، او صفر اشاریا صفر دری فیصد پا ده که کاربون دای اکساید ده. خو دست پاک هوا مخصوصا تا په افغانستان بیا په کابل کې نشته، ډیر ډیر نور شایان په دې کې ورګټ شوي دي. ډیر نور شایان،
بله، ډیر الله. نو ډاکټر صاحب، کو وایو چې د ژوندیو موجوداتو د پاره چې انسانان ژوند کوي د ځمکې پر مخ باندې، هغه با هوا باید څه ډول هوا وي، او که هوا ناپاکه سي نو د انسان وجود ته څه تاوانونه لري او د کومو ناروغیو سبب ګرځي؟
بالکل، هر کوم شی چې غیر د دونه ورزیات چې څه اکسیجن کم شي او څه نور شان مضر په دې کې ورګاټ شي، ځنې شیان د دو مضر دي د کوم چې هوا کې ګډېږي او ځنې خطرناک دي. بیا مخصوصا د کابل خاص طور د کابل د هوا په مورد کې، که زه وایم د افغانستان په د هوا په مورد کې، د سخت کالبوري رایس ورښتینه نه دي شوي، او د موږ ګاونډي هېوادونه متاسفانه لکه ایران او پاکستان په موږ مهربانه نه دي. هغه د تیارو په واسطه ځنې هایدروفیلیک کیمیاوي مواد په خپله هوا کې نشروي چې د هغو په نتیجه کې د کوم رطوبت هوا د کوم وریز چې موږ ته راځي، د دغو هایدروفیلیکو موادو په واسطه باندې دا د دی په ملکو کې د ورښت د باران و واورې سبب کیږي او دا موږ ته نه راتیریږي د دغو ګاونډیو نه. د غرب نه کوم جریان د هوا چې راځي هغه ایران غلا کوي، د هند بهر او د عربي د عربین سینه چې موږ سینه چې موږ ته راځي هغه پاکستان دا د موږ نه غلا کوي. د دې په نتیجه کې په افغانستان کې مخصوصا په کابل کې ورښتونه نشته، هغه کثافات چې د ورښت په نتیجه کې د هوا نه رسوب کوي او په یوه زیاته د هوا صافوي، هغه د سخ کال راهیسې د کابل هوا نه ده صافه شوې. او اوس یخ موسم را روان دی، په دې کې به بخاری هم ډېرې دي، په بخاریو کې به لرګي سوځول کېږي، زغال به سوځول کېږي، پلاستیک دشن به سوځول کېږي، چې د دو په نتیجه کې کوم شی چې د لرګیو او زغالو په نتیجه کې د کاربون دای اکساید منځته راځي او د پلاستیک او د موټرو چې ډېر شوي افغانستان کې مخصوصا کابل کې لوی ښارونو کې، د دې نه ځینې نور مضر مواد دا چې هوا ته جګېږي دا فوق العاده دا ټول خطرناک دی. هر یو ګاز، هر یو د اضافي شی، هر یو زیات شی، څه بیولوژیکي وي څه فزیکي وي، سبب د بیلو بیلو ناروغیو کېږي. مثلا زه غواړم ځنو دو شیانو ته زه اشاره وکړم. اول مثلا کاربون مونوکساید چې دا د بخاریو نه، د حمامونو نه، د دو تنورونو نه، د دو شیانو نه ده منځته راځي. کاربون مونوکساید په وینه کې د اکسیجن ځای په هیموګلوبین کې نیسي او دا چې ونیوه دا کله چې اکسیجن په کافي اندازه دماغ ته چې ونه رسي دا خپل عواقب لري، چې زړه ته ونه رسي بل عواقب لري. کوم ځای کې چې د تخمه د اولاد جوړېږي څه نارینه کې څه مېرمنو کې، هغه خپل بل عواقب لري. د دو د څنګه مثلا که سیګریټ هم وڅکول شي، مخصوصا په داخل د کوټو کې سیګریټ وڅکول شي، دا زیاتره ماشومانو ته څه مېرمنې امیدواره وي، څه وړکو ماشومانو که په کوچه کې وي، مخصوصا مېرمنې که امیدوارې وي په اول درجه یې ضرر ډېر زیات نارینه اولاد ته رسي. او زیاتره چې نقصان کېږي مخصوصا په سړه هوا کې چې کوټې بندې وي، هلته بخاری وي که بخاری کیفیت یې ښه وي دود نه تضایع کېږي، اما که دا بخاری صحیح نه وي دغه نه دود راووځي. او په هغه کوټه کې چېرته چې سیګریټ څکول کېږي، د سیګریټو په ترکیب کې څه باندې 5000 زهري مواد دي، یو له هغو جملو نه کاربون مونوکساید دی. دا په وینه کې د اکسیجن ځای نیسي. کله چې ماشین ته وړکې ماشین ته اکسیجن ور ونه رسي، داسې کېږي لکه چې زندۍ کېږي، هغه ضایع کېږي. او زیاتره ماشومان چې نقصانېږي هغه ضایع کېږي. په سړه موسم کې وي مخصن په کوټه چې خاوند یا څوک دننه په کوټه کې سیګریټس کوي او په ونه درجه د دو ضرر نارینه اولاد ته رسي نارینه اولاد زیات ځای کېږي ځکه د خلقت نه کامل انجونی دي او نسبتا ناقص هغه د نارینه دی نارینه ماشومان دي د دې په خاطر زیاتره په هغه وخت کې چې څوک سیګریټس کوي کړکۍ بندې وي دروازې بندې وي پرده اچول شوي وي زیاتره دې ماشومانو ته ضرر وي چې او هر کوم که بیا ضایع هم نشي ژوندی پاتې شي وروسته په ټول ژوند کې د دې په ټولو شیانو باندې ډېر ډېر بد اثر کوي نو دا د کاربن مونوکساید و چې ما په فامیل کې او هم په محیط کې دغه موضوع
ډیر مننه محترم ډاکټر صاحب واقعا داسې خبرې مو وکړې چې یعنی اکثره یې شاید زموږ اوریدونکي نه و متوجه او زموږ وطنوال خو په هر صورت ډاکټر صاحب تاسې د انسان و صحت ته چې هغه بعضې بې کیفیته د سون مواد او فرضاً هغه هوا چې د ځینو نورو سوځو یعنی د سونګ د موادو د استعمال څخه فرضاً ځینې مریضۍ پیدا کیږي د ټولو مریضۍ نومونه مهم اکثره واخیستل ډیرې مننه ډاکټر صاحب نو رابسو ډاکټر صاحب سوالونه خو ډیر دي د دې په باره کې د فیسبوک د لارې هم ډیرو درنو دوستانو او اوریدونکو پوښتنې پرې ایښې دي چې د دې ستونزې حل به باید بیا څنګه وسي دا به د خبرونې په اخر کې پر دې باندې هم وغږیږو چې څنګه وکولی شو چې نن ورځ تاسې مخکې هم وویل چې افغانستان چې د څو لسیزو د جنګونو په نتیجه کې یې فرضاً هوا دونه یا چاپیریال دونه ککړ په دودونو و په ډول ډول د باروتو په بویونو و او په ډېر کیمیاوي مواد چې استعمال سوي دي یعنی د هوا دونه چټاله ده او فرضاً خپله تاسې د موټرونو دودانو د اکثره نور دودونو نومونه هم یاد کړل چې خلک د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي نو مختلفې ناروغۍ ورته پیښې دي نو د اوریدونکو پوښتنه به واخلو چې زموږ د خپرونه ډاکټر صاحب نیم ساعت ده نو د ټول د فیسبوک او یا ټول اوریدونکي چې هغه موږ اخلو د دوی سوالونه اکثره ته کیږي نو ډېر وخت به اوس د ټلیفون و اوریدونکو ته ورکړو چې دوی څه پوښتنې ستاسې څخه لري ډاکټر صاحب ستاسې په اجازه بله مهرباني وکړئ تاسې په لاین کې یاست پوښتنه مو وکړئ د ډاکټر صاحب څخه او موضوع هم د هوا ککړتیا ده مهرباني وکړئ
سلام او احترامات قبول کړئ بېچاره تاسو سره د ننګرهار په تماس کې البته زما د ډاکټر صاحب دا پوښتنه ده یو حقیقت دی او د خصه سرګندوی ډاکټر صاحب وکړي چې په افغانستان په ډېره مخلوطه شوې ده البته د مختلفو غازاتو له وجې نه کابل له کار خارونه دي او سربېره پر دې باندې په افغانستان باندې د بخښنو د مور او د ترور استعمالات هم وشو چې دم یو کیمیاوي وجه د افغانانو په اذهان او په فکرونو او په ذهنونو باندې منفي تاثیرات لري زما سوال دا دی دغه د باران اوبه چې د فضا د راښکتګي د مختلفو ګازونه او غازات پر سر وزیشي او دغه نه خلک په دغه کې دغه د باران وګس کی آیا د صبر د شت لپاره مصیر دي او مصیر دي دغه خلک باید څو کې دغه کم اندازې پر وخوټي یو خټول ضرورت څو ترشته چې دغه څو د څونو جوګشي په دغه باره کې د ډاکټر صاحب په طرف پوښتنه کوم چې دا څنګه دې استعمال څنګه دي په کوم ترتیب سره باید خلک وکول شي دغه دونه استفاده
دشه ډیره مننه محترم بیچار صاحب کورمودان محترم ډاکټر صاحب د دې اورور پښتنه خو تاسو واخستل
بله بالکل وینه د اوبو د پاکوالي هغه څو معیارونه دي اول د اوبو پی ایچ آیا اسیدی دی که قلوی دی د باران اوبه هغه پی ایچ دوو په شاوخوا کې دی یعنی د دې خاطر هغه کوم ضرر نه لري یعنی د تیزابیت او قلویت په خاطر خو په هغه محیط کې چېرته چې هوا ککړه وي په هغو کې دود زیات وي په هغو کې مثلا ګرد زیات وي هغه اوبه به دومره پاکې نه وي لکه هغه اوبه کومې چې خارج د ښارونو نه په نورو ځای کې هلته مثلا هلته ووري د ښار اوبه به ډېرې ککړې وي ډېر شنده ولري هیڅ د سره د دوی چې هغه د اوبو په شاوخوا کې وي د اطراف به هم د اوبو په شاوخوا کې وي خو د اطراف اوبه نسبتا هغه پاکې دي خو هغه ځینې معدني مواد نه لري کومو ته چې بدن ضرورت لري د دې په خاطر کیدای شي هغه اوبه وچخي د ضرورت په وخت کې خو د هوا نه چې اوبه راځي په کوم ځای کې چې مثلا دوغو هوا ککړه وي لکه د کابل دوغو کې بر علاوه د ګرد د لوګي نه د کیمیاوي موادونه دوغو کې بیولوژیکي عوامل لکه میکروبونه دا هم په هوا کې وي. زه یو مثال غواړم تاسو ته ووایم، مثلا په کابل کې هغه کانالیزاسیون نشته، سپتیک ساگان شته دي، خو ټولو ځای کې سپتیک ساگان نشته دي. دا ټول بدرفتونه دا زیاتره د مځکې په سر وي، کله کله کوڅې ته هم د دو نفر کړی وي، کله چې وچ شي او د دو نه شمال وي خو بل ته خاطوري او په هوا کې هم په معلق شکل باندې دا میکروبونه پاتې کېږي. نو دغه اوبه چې د کابل وي هغه جوش کولو ته که څوک وغواړي مثلا د ضرورت په وخت کې استفاده ترې وکړه هغه کولی شي باید جوش شي. خو په هغو ځایو کې چېرته چې مثلا اطراف یا دښته یا غر یا مثلا پاک ځای وي دوغو اوبه کیدای شي ضرورت جوش کولو ته ونه لري، پیش به صحیح وي، یعنی د اسید او کلوري په ارتباط باندې به هغه پیش به دوغو په شاوخوا کې وي، اما څه خبره نه وي به کوم ضرر نه وي. خو د اطراف وینې د اطراف اوبه د کابل فرق لري، خو ښې اوبه هغه دي چې مثلا په مځکه باندې ورغړي او دا معدني مواد ورسره یو ځای شي. او زه غواړم یوه بله موضوع مخصوصا د دموږ د منطقې لپاره چې د لنډ موده مخکې زموږ علمي طبي مجله لانسټ کې یوه احصایه نشر شوې وه. په هغو احصایه کې ویل شوي وو چې هر شپږم کس خپل ژوند د هوا او محیط ککړچیانو د لاسه ورکوي چې دا نه میلیونه کېږي. په دې کې په اول درجه چې ډېر زیات کسان ژوند د ککړچیانو د لاسه ورکوي هغه بنګلادیش دی چې هر سل کې 8 کسان ژوند د لاسه ورکوي. په هندوستان کې 4 په هر سل کې، په پاکستان کې 2، په چین کې 6 دي، خو په افغانستان کې متاسفانه دلته 9 دي. دا د مونږ لري چې په هر سل کسانو کې په افغانستان کې 9 کسان د محیطي ککړتیا په وجه خپل ژوند له لاسه ورکوي. مثلا یا د هوا، یا د ځمکې، یا د خوړو، یا د اوبو، یا د موږ جامې. د موږ جامې هم د مصنوعي دي، کاتن هغه پنبه نه ده. دا هم بد تاثیر لري، تاثیر د استروجن لري. استروجن اوس مثلا په اکثرو فامیلو کې که تاسو وګورئ اقتصادي وضعیت کې ښه نه دی، کنجونې وختي بلوغ ته راسي، دا تاثیر د ښو شرایطو نه دی، بلکې دا تاثیر د استروجن د پلاستیک دی. که د موږ کاپ پلاستیک وي، که د موږ فرش مثلا مصنوعي تارونه وي، که مثلا د موږ خلطه چې سودا کې خلودا پلاستیک وي، دا د دود زهري تاثیر دی. د دې په خاطر باندې یوه دوا چې کیدای شي کابل کې تقریبا ټول ډاکتران د دومره ویلي کي لکه زه چې لیکم چې هغه په مجموع کې ضد زهري تاثیر لري هغه ویټامین بي شپږ دی. نو دماغ خپلو اورېدونکو نه دا غواړم د دې سره دا موضوع شریکه کړم چې زیاتره وخت دی تابلیتونه د ویټامین بي شپږ مصرف کړه، دا په مجموع کې ډېر ارزانه دوا ده. زه خدای وکړه چې پس د ما د دې خبرو نه ډېره قیمته نه شي، خلک به یې خیلي، خو ډېره ارزانه ده او تقریبا هر ځای شته که دا زیاته مصرف کړه دا به عمومي ضد زهري تاثیر ولري.
بله بله، ډېره مننه ډاکټر صاحب. دا واقعا دا دوا چې تاسو خپله دا د امتحان کړی دی او خپله یوه مریضانو ته ورکوي ویټامین بي شپږ، دا خو د ورځې یوه ودانه به اتمن خوړه کېږي، د سن په حساب باندې به څنګه ډاکټر صاحب یعنی ټوله یې کولی شي چې په هغه یو دوز باندې یې وخوري او که هلته لیکلې پر دغه باندې پر دوا باندې چې هغه به بیا د ډاکټر په هدایت باندې او که یا په دا عادي دواخانو په درملتونونو کې هم خرڅېږي ډاکټر صاحب؟ معلومداره بې شش خو
زه شخصاً په ځینو خاصو مواردو کې کېدای شي درې وخته کاهن ته عدل ته زه درې وخته یو تابلت مثلا ادوایس کوم تزیکم، خو کېدای شي یو یا دوه هم 40 میلیګرامه دي. دا اکثره د ملټي ویټامین د نورو په ترکیب کې هم شته، کله چې دغه په ترکیب کې تو مثلا ملتی ویتامین استعمالوی نو سپلمنت یا مثلا ملتی ویتامین
دکتر صاحب بخشانه دی په خبره کې درول ویته لمه بخیر ډیر بخشانه دی دا په غذایی موادو کې دغه ویتامین بی شپږ چې دی دا کپلان ډول و اوریدونکو ته وایس فرزند دوی ته دا دوا و نه رسیږي او چې په غذایی موادو کې دوی چې شو خوري فرزند چې دغه ضد زهري موادو مخه ونیول سي
بل مثلا تم یو څه معنا ټول ته وایم چې ګورې معنا څنګه چې پټو کوي چې نه استنه کې هغه ډیر مفید شان کې په داخل ده معنی که یو برابری پتو که کش سلور چنده دی یا پوگو که دادن داغونه غا داغه چه معلومی خالونه شبه کنسر ده سرطان ده بیره محصره دواده مثلا پدنم سابو که ده پاین زمان پاگه که ده پغواخه که ده دیرو دیرو شیانه که ده چوک چی ده شیان خوری ضرورت کشتن اوی بابل خاگه تا ده ویتامین بی شپاک داده که چوکی چی خوری چی دوده اینشی هزم اولای ده هازموی انزایمونه چه دا انزایمونه دا طول و زیاد مصرف غاری دوغو دوغو پر مصرف انزایمونه چه هزموی ده چه دوده هزموی ویتامین بی شپاک به دوده پا هزمولو که در زیاد کمک
دیراله
او بله بلکل او دا نور دنی خطاصیرات لری که به چا مثلا خواب دیدی زرای بد بد کیدی یا استفراغ کهوی پا دو که دا دیر شرول لری دا دیره و مفیده دیره خدا واده که دا مثلا یو وقت یا دو وقتی چی وخوری دا دیره دیره خدا دوده به یه هزمیدی عمومی زده زهری تاثیر لری زرای به یه بد بد مکیدی و بله میروانی
بس سار لنه نه څخه بیا زه هم دغه شروع کوم ستاسو د توصیه په دغه باندې چې دا ویتامین بی شپږ بنن هم زنن شروع کوم دغه ډیر یعنی هله د چې اوریدونکو دا اوریدلی ډیر مننه محترم ډاکټر صاحب یو اوریدونکو واخلو چې دا بیا هم د کم ځای څخه زنګ وهل سوې دي نن مو اوریدونکو ته ډیر وخت ورنکه بخښنه دي ډاکټر صاحب ډیر شي خبرې کوي ډیر شي توصیه راکوي مهرباني وکړئ تاسو څه پوښتنه لري
شبیر ستور خوش کلو گولی و تیستا محترم دکتر شد تا پزنادی ورده اگه ما دیوان نیچک کلی سولینه
بخیر رغلست سلامت و سی فضل دیوان دکتر سی
نو دی دکتر شد محترم ما ایمو دا پشتنا دا دیگو یو دوست یا دیگو امو من دعوه فتا ای کبول ای بیم دو کون وید تکلیف لیلیو که جم ای بیم دای پا دوگو مراز با بیم ابتلا دا یا بیخی دا از اسمال دایم تا پخلا مو ته په دغه څو شته کې څه مشکل لري او کدا د موضوع د مخه شریکه کاوه زه ونه د دوه وو فاصولیت لرم نه غوښته نه مي ټول وخت سوال دی واغې کی دو ته دا غلګ د اصل تطاشه کو په اسو وزه شکل چې دا سره کار کی جواب تا دوی ته مو د مو کو دا سره د کوم ګولې ګولې فری درو سره دوی ورځې جوړ وي درې ورځې به تر ما سي اسوسیټ دا و سر لري
ښه ډاکټر صاحب تاسو د پښتنو وخت د جوړور
بله به حساسیت موضوع ده به حساسیت در دیر مشکل ده چه معلومه چه حساسیت در فکر که چه سبان به 2 میلیون عوامل سبب به حساسیت بگی یدهی که دقیق شکل زنی به یخ پا مقابل که مثلا زنی به دود پا مقابل که زنی مثلا در پیو خاص وقت که مثلا دیوان و دی نباتات دی نورشان و نوی خو تو چو چی داغ موضوع دی تمالون چی زیادتر دی یک پا مقابل که وی زبی تایو دوا وایم داغ دوا خبلا کم دوا چیز دیر زیاد لیکم ارزان دا دیر معصیر دا پا دی که پا دا بانده گنگ سواله پا مریض بانده گنگ سواله خوب نور هیچ شای نراولی دا لورت دین دا زمامولا هندی لورت دین لیکم لاس تابلیت ای پا دیرش افغانی کیگی پاکستانی اویاتی افغانی کیگی خو منتها دی دو یا دره یا پاکستانی یا تاثیر دمرانه دیل که دی و هندی پا نامه دی اتدین که دی داغا پیدا که نورم شدادی مثلا دن نور که آقا هم سبب دی خوب سبب دی گنگسوالی کیگی منتها اتدین یا لورتدین هندی در گنگسوالی برشای لاستانه روی سنگه که داغا موضوع احساسی که چه حساسیت لري یو تابلت چې وخوري بالکل به دای آرامه وي تاثیر د دو څلېرویشت ساعته دی خو په عمل کې د څلېرویشتو ساعتونه هم زیات تاثیر کوي خو ډېره مهمه ده اوس چې ژمی شروع کېږي د وقایې دپاره که څوک د ورځې یو ګرام ویټامین سي هغه مصرف که هغه به د موږ په شرایطو کې هغه به د یخ نه د ستوني د زکام او د خولې د دونه به هغه بېغمه وي. زه ټولو ته وایم چې ګورئ د معدې علاج وکړئ تر څو چې تازه مرچ وخوړلی شئ. د تازه مرچ چې څوک خوري اب زکام کېږي نه، ستونی به یې نه خوږېږي، او بل به دا وي چې سینه بغل کېږي به نه، او بل به د سالم اولاد چښتن کېږي. ځکه تازه مرچ یوه ډېره غني منبع د ویټامین سي او ویټامین ای ده، او ډېر معدني مواد لري. نور البته لیمو، نارنج، بانجان، سابه تازه ده، ټول شیان دي. خو تازه مرچ ټولو ته زه وایم، خپلو دوستانو مریضانو ته، چې ګورئ د معدې علاج وکړئ تو
څو چې تازه مرچ وخوړلای شي. ډیر الله، ډیر الله، ډیر مننه محترم ډاکټر صاحب. 15 دقیقې وخت لرو، نو ډاکټر صاحب اوریدونکو کې کواخلو یو بیا به ورسته ستاسو توصیه ته غوږ ونیسو چې فرزن محیط او چاپیریال باید څنګه پاک وساتل سي چې د دغه ناروغي غویو باعث نه سي. یو اوریدونکو به وخت خو یو څه وخت سته. بله، مهرباني وکړئ تاسو. بله، مهرباني وکي.
بله
بله، پلین کی است؟ پښتنه وکي. وعلیکم السلام.
تاسو قدرمن خور ته او تاسو قدرمن معلومات د تاسو ته په دې ډول کوم احترامات وړاندې کوم.
سلام تاسو سي.
زموږ په زما په څیر کې د سټاتې د اورتوپیډي بخش کې د تاسو سره کول چې ما ته جواب راکړي چې ما کوم معلومات مدول کړي قطعه دي. هغه د کومه باندې کې د ځخه له دې قطعه څخه د خدای کې دینونه دا چې جمع او چل کړو کې دا زمونه لري، د مرغم نه لري. خدای چک سره وځي دا برته تعالی دې دې مبارک خاطر معلومات
دا کوم ځای څخه مو چرک تخکیر څنګه دی ورور پښتنې سموونه خستلوله
د مواد ولا شي قطع دي.
بله بله، شي مقطع دي تاسو. بله بل ډاکټر صاحب، بخښن دي د لین قطه سو متاسفانه د دې سوال تاسو واخستلې چې ول پښیم ادوارد پښیم قطع دي او د بله 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 بله، نو بله بله، دا تلیفون یو څه سم نو. بله نو ډاکټر صاحب، را به سو دې موضوع ته چې محیط باید مشخپله خلق باید څو کې او فرزن حکومت په خپل په دې اساسي شاروالي په دې اساسي څه وظیفه لري چې محیط پاک وساتل سي او د هوا ککړتیا فرزن د مختلفو ناروغي باعث چې ګرځي، څنګه باید دې مخه ونیول سي چې ناروغ نو سو او چاپیریال محیط مو پاک او سم ژوند پکې وکړو.
د دې لپاره خپل ډېر یو مهمه موضوع ده چې که بخاری کمی شي، مخصوصا په ځای کې چې اوس فاربوټي جوړیږي، کله مرکزی مخبي مرکز ګرمه وي، په ځای کې هغه شان وسوځول شي، مثلا د ګاز نه استفاده وشي، بل ورځ د زغال او د لرګیو او د دې ګاز داخلي تولیدات چې افغانستان غني منابع لري، د وخت ډېر زیات ګاز شوروي ته صادروه، فعلا هم دغه مرزو د ګاز چې د افغانستان په ځینو مناطقو کې شته ګاز تولید شي او په ډېر ښه شکلاته کېدای شي د ده سبسیدي شي، مثلا د دې ارزانه نرخ باندې واخیستل شي خلکو ته، تر څو چې په بخاریو کې مثلا په پخلنځیو په نورو ځایونو کې د زغالو د لرګیو په ځای باندې د ګاز نه استفاده وشي، دا به یو ډېر نیک کار وي. او د بلې خوا که ځنګلونه زیات هغه شي غر شي، مثلا د هغې په نتیجه کې د هوا پاکوالی شي، مثلا یوه ونه چې غټه شي د یولسو ته اتلسو کسانو پورې اکسیجن به ورکوي، بیا مخصوصا د کابل په منطقه کې ونې ډېر یو ښه رشد کوي، مثلا په مناطق شمالي نیمه کره کې ونه چې رشد کوي، د جنوب غرب او جنوب شرق د خاتمار ور باندې لږ رشد کوي، اما په کابل کې د خطر چې ګرد زیات دی، د ګرد ساختار کریستالي دی، کریستال سیفاغون دی، نو دا ګرد د هر استقامت نه، د شمال نه، شمال غرب، شمال شرق نه، په ونه باندې، په ترانو باندې نور ته انعکاس ورکوي. په کابل کې رشد نبات 50% زیات دی نسبت نورو هغو ځایو ته منطقو ته چیرته چې درد نشته. نو د کابل کې باید سوخا کې ډېر زنګونه باید دولت کېږدي، د زغالو نه ددې مونږ تاسو درانه اورېدم چې د زغالو نه زیاته استفاده وکړه، د دوی دپاره هم ډېره ګټه رسوي او د ټول ښار دپاره. او د بلې خوا موضوع دا ده چې یو وخت کابل په غرب کې در غنده منطقه که
بله دکتر صاحب
داشته و دی خاص
بله بله
و متاسفانه چه خبری دم و
زمر وخت ډاکټر صاحب مخ په اخلاص هېدو دی نو د ټولو ډاکټر صاحب حفظ الله وردک څخه او ټولو درنو اوریدونکو څخه ډیره مننه تر بلې خبرونې تاسو ټوله پر خدای سپارو